سلام وخت بخیر په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کوم د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او ناچاودلی وسیلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل د سکال جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو له کبله د افغانانو مرګ ژوبلې په زیاتېدو دي. د کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودو وسیلو اکثره قربانیان ماشومان دي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د مرګ ژوبلو د شمیرو له ورکولو پرته ویلي د ناچاودو وسیلو پاکول د ټولو د ژوند لپاره ضروري دي. هغې ښځې چې ټاکل شوې وه په غور کې طالبان سنګسار کړي ځان غرغره کړی. په دې ښځې تور و چې له یوه سړي سره د غور په دولینه ولسوالۍ کې تښتېدلې وه. نارینه پرون د طالبانو له لوري په ډزو وژل شوی او ټاکل شوې وه چې ښځه نن د خلکو په وړاندې سنګسار شي. په غور کې د طالبانو د حکومت د امنیي قومنداني ویاند عبدالرحمن په دې اړه وویل
په دولاینه ولسوالی کې د شزو د توقف ځای د نشټون لکبله د هغې د ورور په کور کې په ضمانت اوسېده او تحقیقات روان و، خو تېره شپه یې هلته په خپل دسمال ځان غرغره کړی دی.
طالبان وایي دا ښځه او د دوی له لوري اعدام شوي نارینه ودونه کړي وو او مجردان نه وو. د بشري حقونو مدافع ډلې طالبان تورنوي چې تورن کسان عدالت ته له لاسرسي پرته د سهارایي محکمو له لارې په سزا رسوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون پنجشنبه اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په ټویټ کې ټینګار وکړ چې دې مسلې کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله بشری اړتیاو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کړې چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلیو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتې شوې دي. سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي امتیاز خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څخه تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره مرسته وی.
په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر په 28 له انګلستان سره د ترغه مخ کې دوا تمریناتي سیالۍ له پاکستان او بنگلاديش سره لري. د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په ایران کې خلکو ته انټرنیټ برابر کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندوی جان کربی پرون وویل د امریکا د ټکنالوژۍ صنعت هلې ځلې کوي چې ایرانیانو ته انټرنیټ مهیا کړي. د ایران حکومت د مظاهرو او اعتراضونو د مخنیوي لپاره ویب پاڼې بلاک کوي او د انټرنیټ سرعت ورو کوي. او د آزادې اروپا ازادي راډیو مشر د قرغزستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د شویو ګواښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغزستان پلازمېنې بشکیک کې یوه ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د آزادې اروپا راډیو د قرغزي څانګې آزادتیک راډیو او ځینو نورو رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیګ اسرائیل په نوم د مظاهره چانو یو تنظیمونکي ګواښ وکړ چې د ازادي راډیو په خبري اعلانو به تیل واچوي او له زور بور سره کار وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای دغه ګواښونو ته په پام ویلي چې د ازادي راډیو خبري اعلان له چا نه ویریږي او قرغیزي چارواکي باید د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د ازادي راډیو کارکونکو ته ګواښ کړي. رابشو اول مطلب ته د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده وایي چې د ټولو وزارتونو لوای او قوانین یې خپل ملایانو ته سپارلی چې وایي چېړي او کده شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د سختو قیوداتو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ دی، داسې ښکاري چې هبت الله اخونزاده غواړي پر خلکو نور بندیزونه هم ورزیات کړي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقرری ورغوشتي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکومتونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې چیرې له خلکو پټ ساتل کیږي په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سلپسلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړي دی. دی وایي
تاسو تزوي اطمینان درکو ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې د ټول وزارتونو مقرری او لایحې ما راغوستې دي. هغه مې علماو ته یې شي دي او در نظر یې تېرو. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومت پکې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو مشر هله څرګنده کړ چې په راتلونکي کې به سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي. د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکوي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونی په نوم کانفرنس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر پسترګ نه بلکې د فرصت پسترګ وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د هوساینې او سوکالۍ لپاره ګټه واخلي. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو وار بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده وایي د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین خپل ملایرنو ته سپارلي چې وایي چېړي او کده شریعت خلاف یې غلغ وکړي. اسمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له نظر خاوند صلاح الدین سیدی سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي آیا فکر نه کوي چې ملا ایبت الله اخندزاده غواړي د شریعت په نوم نور قیودات وضع کړي؟ د دې کار نتیجه به څه وي؟
دا چې د طالبانو د تحریک مشر د څوارلس پنځلس میاشتو د تیرېدو نه وروسته اوس دا اقدام کړی دی چې د وزارتونو د حکومت قوانین باید تجدید نظر د پاره چې د اسلامي اصول سره برابر دي کنه دي راوړل شي او په دې کې د علما نظر ورکی. څو خبرې مهمې دي. اول دا کار باید یو هفته حد اکثر 15 ورځې کې شوه وای د طالبانو د حاکمیت راتلونه، او سره د دې چې طالبان مشروعیت نه لري د ملا هیبت الله مقام د قانون لمخې د دولتداري لمخې مشروعیت نه لري، هیڅ مسلمان د قوانینو د افغانستان کې د قوانینو د اسلام خلاف نه دی، اما د 15 14 میاشتې وخت ضایع په افغانستان کې لا قانون حالت وو او دا خبره مونږه د حواله ورزنه کوله. په انقلابی شرایطو کې چې طالبان د ټوپک په زور حاکمیت ته راغلل، نورمال غمخار او بدرایت حاکمیتونه او زور واکان یا غوڅو چې قدرت رسیږي اعلان کوي چې تمام هغه قوانین چې په دې واد کې شته دي نافذ دي، په استثنا د هغه قوانین چې مونږه ملغا کوو. امدا اوسم باید مخکې د دینه چې د خپل نتایج ته ورسیږي دا باید اعلان کړي پدې چې په افغانستان کې اوس لا قانوني ده، تر قوانین ملغا دي، نوي قوانين نشته او دا د منلو وړ نه دي. زه په کلکه په دې باور یم چې د دولتاري په مورد کې نه سره دقیق نظر نه لري، وطن د مشکلات سره او لا قانوني سره مواجه کړی ده.
د سه په داسې حالاتو کې فکر نه کوي چې په افغانستان کې چیل وشه د فقر دی، د داسې مسایلو په ځای د خلکو ژوند او اقتصاد ته او ډوډۍ ته ډېر پام وشي، د بدې اسلام زیاته لارې وي او کدا چې په کوم وزارت کې په کوم ماده کې څه لیکل شي وي دې ته ډېر پام پکار دی.
د معلوماتو لمخې د ملاحبۃ الله د طالبانو د مشر د دفتر مصارف د میلیونه افغانۍ دي، په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري او بیکاری ده. دا د امیر د اسلام، دا د خلیفہ د اسلام داسې حالت د زغملو وړ نه دی، اسلامي نه دی، او په ډیرو مواردو کې د اسلام نه تخلف کړی دی. دا چې په دومره لوړه کچه مصارف راپورونه ورکول کیږي د ملاحبۃ الله د دفتر نه، دا هغه بی عدالتۍ دي چې نه عمری عدالت ورته ویلی شو نه اسلامی عدالت ویلی شو. او سره دا دی هم د ملاحبۃ الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه دی تثبیت شوی دا چې د قوانين راغواړي او په خپل خوخه باندې جوړوي چاته ور کوي په کم صلاحیت ور کوي دا هغه تشویشونه دي چې د هغه په نتیجه کې به افغانستان د بحران سره مواجه کړي دي مواجه کوي او زمونږ غبي زوګ دي
د نظر خاون صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د ورستیو سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک البته ملا هبت الله خونزاده ویلي چې د دولت د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین ورغښتي او ک د دب خبر د شریعت خلاف لغوه کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیکایا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړه او له ملګرو ملتونو یو وختل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړ کړي. د سیکا شپږم سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانې کې جوړ شوه. تفصیل اسمت سارون ورکوي.
د قزاقستان په استانه کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخ پرې دوه لپاره مهم وباله. د کانفرنس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلل چې نړیوال شمنی په تیر بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملی کړي. د سرمشریزه ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکوي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف په عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غموونکې تجربه تکرار شي او دا هېواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هېوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه یې بلیدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هېواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملی اقدامات ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي نړیوال په دې نه قانع کیږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي، که ټي ټي پي دی که داعش دی که القاعده دی که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هېواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15مه په کابل کې د روسیې د سفارت مخته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږتنه وغوښتل شول.
پرون په کابل کې د کانکور آزموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاج پر ښوونیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو هم د کانکور په دغې آزموینې کې برخه اخیستې وه. دوی وایي چې په دې آزموینه کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړ او هېڅ شی مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 هلکانو او نجونو نوملیکنه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او انجونو د کانکور پازموینه کې ګډون وکړ. د دوی په ډله کې هغو کسانو هم پازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خوله غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهرا عظیمي د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اتمه د دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو مخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي. زه خپل د کاج ښوونیز مرکز له ټپیانو څخه یم، لاس می جوبل دی، خو بیا هم زه خپل هڅو ته دوام ورکوم او نن په آزموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندې پاتې